یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. یو ساعته غرمنۍ خپرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې آیا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایله هغسې چې ټاکل سوې پر وخت ترسره کیږي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري ساعت 15:20 د اگست میاشتې 15. په دې خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دریو ولسوالیو کې د کونړ ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړیو اووه میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد شو. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې په دې کې دوه پولیس وژل سوي دي. د چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومي ارنن اسدي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه سوي دي.
دغه د دانګام ولسوالۍ مارور او غازی آباد کې د پوسټو باندې ترجمه حمله کړې دي او دشمن تم درانه تلفات اوښتې دي او زمونږ دغه دوه نفر پولیس په مارور کې زمونږ شهیدان شوي دي. دغه د څو ورځو نه په کونړ کې تورستان کوشش کوي چې ځان لپاره دستاورد پیدا کړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې بریدونو په اړه تفسیر نه کړی. اخو د روزګان چارواکي په ترینکوټ شهر کې د طالبانو په یو برید کې 15 افغان سرتیر وژل سوي دي. د روزګان د والیوان زړګي عبادین ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې ډلې برید وکړ. هغه زیاته کړه
د ترینکوټ مرکز یارت لور پاته د سوسټانو او د سنګو په کې نه کې د وټرواله مقالې په لوقه د دې پنځو چې د افغان امنیتي او د پولیسو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه شهیدان لرو او 3 تنه ټپیان.
شغله بدی وای د یادو بریدون پر محل وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. خو وای د شمیر په اړه کره معلومات نسته. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال د لومړیو اووه میاشتو په پرتله سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کرونا ویروس د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوږدې زیان بېرته جبران سو. د ښاغلي دبیر په خبره اوس د افغانستان وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته صادریږي. نوموړي زیاته کړې چې روان بهیر د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. زموږ اخلا ازادي راډیو ری. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو سنی بندیز په اکتوبر کې اوسنۍ بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نه سي. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکامه سوه. نوموړي زیاته کړې دې شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړي ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیري او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه وغورځوله. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تختروانچی یو وار بیا د پر هیواد د بندیزونو د بیا لګولو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړې ده. نوموړي ویلي که بندیزونه بیا ولګول سي ایران به یې جدي ځواب ورکړي او په دې برخه کې د دوی انتخابونه کم نه دي. د بیلاروس د ولسمشری په ترسره شوی انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. نوموړي پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیوي پیغام کې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلې تسیخانوفسکایا همدارنګه زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتی د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6500 کسان نیول سوي دي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت پرون د 2000 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او هغه یوادونه چې د کورونا وایروس زیات ځپلې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې یوادونه کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورونی امنیت وزارت له خپل سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو یوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا په خواني هغه تمدید کړي دي. د خبرو سوي معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا وایروس مثبت پیښې نږدې یو وشت میلیونه کسانو ته رسیدلې دي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبري خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لای هم نیټه مشخصه نه ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو چې په خپلو نننیو ګڼو کې څه خپاره کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. نور مطالب هم څېړو. د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لای هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د 400 بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه سوي او طالبان باید نور د وسلې د سولې او خبرو اترو دپاره فرصت له لاسه ورنه کړي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړی په خبرونه کې را سره په مستقیم تماس کې دی. پیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ آیا هغه څه چې اټکل سوی و چې بین الافغاني خبرې به سبا د اګست پر 14 پیلېږي، دا اجنډا به دغسې مخته ځي که نه؟ فکر کیږي چې دا خبرې بل وخت ځنډیدلې.
مننه سالی صاحب. بله، د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خبرو په اساس د سولې لوی مشورتي یا د سولې مشورتي لوی جرګه کې کړی وي ټاکل سوی و سبا ته، ځکه هغوی ویلي و چې بندیانو له خلاصون درې ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي چې هغه سبا یک شنبه کېږي یا هم د اګست میاشتې 14 نیټه. خو افغان حکومت لا هم د دغو مذاکراتو د پیل په اړه پټه خوله ده. خو طالبانو تازه ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته نه ځي تر کومه چې د دوی ټول دغه 400 بندیان ازادي کړي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی اجنډا مکمله سوي او کله چې ټول بندیان آزاد شي نو دوی به د خبرو میز ته لاړ شي. البته باید ووایم چې سهیل شاهین د خپل دغه اجنډا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. سالی صاحب، تیره پنجشنبه ماښام افغان حکومت د طالبانو د دغه 400 طالب بندیانو اتیا کسان آزاد کړل. موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه چې هغوی د دې بندیانو د خلاصون مسؤلیت لري له ویان نه مو پوښتنه وکړه جاوید فیصل نه چې د دوی دغه پاتې نور شمېر بندیان چې دا به کله آزادیږي. دوی وویل چې تر اوسه هم مشخصه نه ده او یوازې تر اوسه هم اتیا کسان آزاد شوي دي. ځینو سرچینو البته ویلي دي ازادي راډیو ته چې نن به هم یو شمېر بندیان آزادیږي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی هم څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لا کته هم لا هم مشخصه نه ده چې د بین الافغاني مذاکراتو نیټه به کله وي، خو دای وایي چې وسته د بندیانو په اړه پریکړه سوي او طالبان باید په دې پریکړه سره زر تر زر بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شي او دا فرصت لاسه ورنه کړي. باید یادونه وکوم چې تیر ماخام د افغانستان د حکومت لوري کوم د سولې لپاره کوم هیئت مشخص سوی ده. البته مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي د نامعلوم بریدګرو لوري نه ټپی سوی ده او په دې اړه عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا مشخصا د فوزیه کوفي د وزن هڅوه او په دې اړه زیات نور خبرګونونه هم ستاسو د افغان حکومت په شمول د نورو سیاسونو د خلکو وسلې سبخه چې یادونه وکم تر اوس پورې دا ده چې یو هم د دغه بین الافغاني مذاکراتو د نه پیل یا د ځان دلیل دا هم کېدای شي چې تر اوسه ټول بندیان نه دي آزاد شوي، لکه څنګه چې سویل شاهین هم ویلي تر څو چې دوی ټول زندانیان آزاد نه سي نو بین الافغاني مذاکراتو ته به نه ځي. بلی سالیسه؟
بلی پیروزا جانی، دغه د څلور سوه لنجمن او طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر د پنځمه پرز د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل سو. حکومت څه ویلی دی چې دغه د بندیانو د خوشی کولو بهیر به دقیقا کله پای ته رسیږي؟
په دې اړه ما د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا نه پوښتنه وکړه، البته د دوی دغه ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل نه مې پوښتنه وکړله چې تر اوسه څومره آزاد شوي دوی، یوازې هماغه اتیا کسان بولي او په دې اړه معلومات ورنه کړل چې پاتې نور بندیان به کله آزادیږي.
ډېره مننه د پیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې د څلور سوه بندیانو په خلاصون د خلاصون پرېکړه سوې او طالبان باید نور د سولې دپاره راغلی فرصت لاسه ور نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو په قطر کې کیږي چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د ولسمشر محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو د زندانیانو د خلاصون په اړه هم خبرې وکړې. دا چې دواړو مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقه کړې دي حکومت جزئیات نه دی ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل ویټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د څلور سوه طالب بندیانو پر خوشي کېدو اختلافات شول سوي وو. وروسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو څلور سوه بندیانو د خوشي کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت یوې سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه وویل چې دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشي سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشي سي، خو دغې سرچینې د دغو خوشی کیدن کو بندیانو شمیر په ډاګه نه کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړي.
د بامیان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په دې ولایت کې پنځه څلوېښت زره کورنۍ بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري. د دې ولایت د اقتصاد رئیس عزیز الله متین نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کرونا وایرس له امله د کرنیزو محصولاتو تولید د پام وړ کم شوی دی. د ښاغلي متین په خبره په دې ولایت کې لاسي صنایع او همدارس نور خصوصي سکتورونه خپل فعالیت کم کړی او همدا دلیل دی چې اقتصادي وضعیت په دې ولایت کې ښه نه دی. د خپاره شویو راپورونو له مخې په دې ولایت کې تر دا مهاله هیڅ یو تولیدي فابریکه نشته ده. ښاغلی متین ګواښ کوي چې بامیان ولایت ته که حکومت جدي پاملرنه ونه کړي د هوا په سړېدو سره به د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت د مطبوعات برخې مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کرونا وایرس روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان صادراتو کچه راکمه کړې، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتی زیان بېرته جبران شو. د ښاغلي دبیر په خبرو اوس د افغانستان وچ او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره د نورو هیوادونو مارکیټونو ته صادرېږي. نوموړی وی روان بهیل د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. او نن د کابل په شاهدانه ساحه کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني شل پوله، یو یورو اته اتیا افغاني پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه اویا پوله، د ایراني تومان درې افغاني پنځه شپېته پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور پنځوس افغاني.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راديو نو اوریدل تاسو ازادي راديو ته ورجس پم نسن کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوې پریکړه لیک رات کړ. په ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیدای خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې و چې دغه بندیز و غځوي. امریکا په دې وړاندیز سره غوښتل چې د ایران نازک اټومي تړون چې تهران او متحدین یې د 20مې پیړۍ لوی لاسته راوړنه بولي په بشپړ توګه له منځه یوسي. هڅه کوي چې په دې اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه ده چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبريږي چې د نشه موادو د کرکیلې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی. په خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو او تاسو ځینې پیغامونه هم خبرو. لا اسدالله لودین سره مو تماس ټینګ سوی. لودین صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په هدف غونډه را بللې وه، وروستي جزئیات څه دي چې وړاندې سوی پریکړه لیک ولې راتسو؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونی رای اچونې مخکې هم داسې بریکېده چې دا پریکړه لیک به تایید نشي، ځکه د ایران دوه سیمه ییز متحدانو روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري له پایله یې د امریکا په ملاتړ دې وړاندیز سره خپل مخالفت څرګند کړی و. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاته راغله چې ایران حساب کتاب ته کینوي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران چې د ده په خبره د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت دی، د ته هیواد ته به ډالاره برابره کړي چې وژونکې وسلې واخلي او خاتمې کړي. ویلي امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تېروتنه چې اوس د پټکو امنیت شورا کړې بیرته سامه کړي. پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نور ممتنع یا سپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایه چونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې چین او روسیې د ویټو له حق استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت به بیا پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دې پایلې وښوده چې یو اخیستوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور به ازمایل هم له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ چې کوم اټومي تړون لاسلیک شو په هغې کې راغلي چې په ایران به د وسلو بندیز د 2006 کال د اکتوبر په 14مه یعنې شاوخوا 2.5 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل 2021 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړی و. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و که د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي. هغه ګام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کړکېچ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلي کرافت ویلي د 2021 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دغه راز روسیې او چین او د اروپا هغو هیوادونو چې د ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی و لکه جرمني، فرانسه او برېټانیا دوی هم بیا غبرګون ښودلی د امریکا د دغه ادعا په وړاندې او د امریکا دغه ادعا یې تر پوښتنې لاندې راوستلې. دوی ویلي چې امریکا اوس دغه یو حق نه لري چې د ملګرو ملتونو په پخوانی پریکړه لیکونو رات کې ځکه چې امریکا د 2013 کال کې دوی په ټکو په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووتله او دوی وایي چې امریکا پر ایران له مخکې بیرته بندیزونه لګولي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی به ورته نامحدود ځوابونه ولري چې په خبره یې مسؤلیت به هم د امریکا او د دې ګام د نورو ملاتړو غاړه وي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
فاطمین ځواک په ایران کې یو غونډه رابللې چې د افغانستان تر څنګ د نورو هیوادونو شي وګړو هم پکې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې دا خبره هم سوي چې برخوالو ویلي تر هغو چې په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري دوی به په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دوی د سپای پازران انقلاب د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو خبره هم کړې ده. سلیمانی په جنوري میاشت کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په فاطمین ځواک کې د افغانستان ځینې شیعه وګړي هم شامل دي چې د ایران د جګړې لپاره سوریې ته لیږل سوي چې د ولسمشر بشار الاسد په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خلیل صاحب خبرونې ته شرغلست. په پیل کې دا راته وایست چې په ایران کې دا غونډه ولې په داسې وخت کې رابلل کیږي چې په سیمه کې کړکېچ هم زیات سوی او ایران خپله هم له نړۍ سره په شخړه کې ده؟
مننه صالح صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو اول سلامونه وایم بیا درنو اوریدونکو ته. دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې د رابلل شوې ده دا تصادفي نه ده، او دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنګ یا بیخي بند شي، سوله وشي او یا هم دغه خوشنات کم سی. نو په دوه حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې هغه کوم فرصتونه راتلونکي کوم فرصتونه سي دي په افغانستان کې د دوی لپاره، هغوی کې دوی خپله برخه ولري او فعال نقش ولري. نو په دواړو حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سول راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه سنی هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې نه مخکې دلته غواړي چې هغه خپل هغه نیاباتي جنګیالي سي دي چې مخکې د اکثره دغه فاطمین سي دي، اکثره افغانان دي او افغاني وزر بیادیږي چې دوی په سوریه کې جنګېدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغې لپاره استفاده کړي او په دغه طریقه باندې یو ډول امادګي لري. ځکه خو یې دغه غونډه په مشهد کې نیولې ده، یا مثلا په دغسې احساس وخت کې نیولې ده چې مشهد د افغانستان سره په پوله پروت ده. نو دغه
خلیل صاحب، فاطمین ځواک څومره دا توان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه په افغانستان کې که موږ وغواړو که ونه غواړو، افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې دلته دوی تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا رامنځته شوی او تېرو څلوېښتو کلونو کې مختلفو وختونو کې دوی دلته دوی هجرت کړی ده، افغانانو هلته د اهل تشیع او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملاً کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتی ده چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښيي د افغانستان کې چې یعنې ایران دومره نفوذ لري. خو دا چې د اول ځل ده چې دوی یو نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې، نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي، ما مخکې ورته ویلي که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی ده هغه ته تاوان رسېږي، نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي چې بالاخره دوی مطمئن نه دي د افغانستان په راتلونکي وضعیت باندې. که چېرته امریکایان وځي نو دوی ته به سره هم وضعیت راځي. نو په هر حالت کې دوی باید دوی خپل هغه چمتووالی ښیي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
دا مخکې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، دا تقریبا زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري. د افغانستان ځکه کېدای شي نور عوامل هم وي، لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه چې ایران په همدا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیلو سره د خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده، په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې د اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا د اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کی. لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت کې چې امریکا او ایران په خپلو کې سره همیشه دغه سلور لسیزې سره په تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناټو ځواکونه افغانستان راتلل، نو ایران سره یو ډول تفاهم سوی وو، یو ضمني تفاهم سوی وو، بیا دغه نبدل دلته طالبان نظام چپه کولو کې هم مرسته کړې وه. نو په دغه حساب باندې نو دلته په راتلونکي کې هر تغیر راځي، کاغذ سولې کاغذ خوشنط کمخ کی، نو د افغانستان د نظام په اډانه کې کچرته د دوی په هغه وختنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په ډیرو شلو کلمې کې ترلاسه کړی ده، هغه ته کوم ضرر رسیږي، نو ممکن د دغه یو اشاره ده دې ته چې موږ کولای شو بیا موږ نظامی توګه هم په افغانستان کې خپل اهداف تعقیب کړو.
بلې، خلی سه پلنډه کې پلنډ ټکو کې راته وایست، اوس د افغانستان حکومت څو کړی چې لوی خو هڅه کوي ایران سره دوستانه اړیکې لري، لبلې خو هڅه کوي چې د امریکا ترڅنګ وي او د مهمو شریک په توګه د ځان ترڅنګ ولري. حکومت څه کولای شي؟
د افغانستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې د ایران سره ډېره ښه ډیپلوماسي لرله، د پولې په سر کوم اختلاف نه لرلو او عملا روابط ډېر حسنه وو، سره له دې چې امریکا سره، یعنی د امریکا او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسي له لارې د امریکا او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی وو. خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي، نو هغه یو علت دی همدغه یې چې د فاطمینو ډله یې، ځکه دې نه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي. نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دوی همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبرې کوي او د غچ اخیستنې لپاره هم د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کیږي، نو د افغانستان حکومت کولای شي چې دغه موضوع په نړۍ سره شریک کړي، نړیوال سره شریک کړي، امنیت شورا سره شریک کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او د دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي. نو د سره کدا کار کیږي، نو تبن د ایران او د افغانستان اړیکې خړې پړې کیږي، په داسې حال کې چې ایران او د افغانستان حکومت په اقتصادي برخه کې په ډیرو سخت شرایطو کې بل سره همکار پاتې شوی دی، حتی د کورونا په وخت کې چې ټول په افغانستان پولې وتړلې، ایران خپل پولې خلاصې وي، هم دا اوس چابهار مطلب ده، ډېرې ګډې پروژې لري، نو دا د وضعیت په تاوان رسول شي، د دواړو هیوادونو اړیکو ته ډېر زیان رسول شي.
ډېره مننه. د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل و چې په ایران کې د فاطمینو ځواک ورستی غونډې په اړه څرګندونې کولې. په دې غونډې کې برخوالو کسانو د قاسم سلیمانی د غچ اخیستنې خبره کړې، د غرازی ویلې دي چې که په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري، د دوی مبارزه به دوام پیدا کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسمره
ولا. اوس به خاطر پردیس راتوي چې په کابل کې نن ورسپونې څه خبره کړي.
هیواد دولتي ورسپانې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړه تیاری. ورسپانې وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړه تیاری نیولی او د هغو څلور سوه خطرناکو بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادېدو په اړه ولسمشر غني ته مشوره ورکړه او ولسمشر غني هم د هغوی د آزادېدو فرمان صادر کړ. د ورسپانې په حواله د یاد شمېر زندانیانو د آزادېدو لړۍ د اتیا تنو زندانیانو پر آزادېدو پیل شوه چې دا لومړی چوپه وه. زندانیان د چرخی پلل زندانه د کابل په بیلابیلو سیمو کې آزاد کړل شول. د سرمقالی لیکونکي په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخی پلل زندانه د طالب بندیانو د آزادېدو پر مهال به داعش ډله دا زندانیان تر برید لاندې راولي، او د هغوی په خبره چې ګڼې د سولې پیلېدونکې لړۍ به له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دا شکونه بې ځایه دي. ویسا ورځپاڼې خپله مقاله په دې ټکو پیل کړي. د ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوې د افغان سولې پروسې هسې هم تر اوسه زیات وخت ونیوه، صرف په دې وروستیو کې تحرک لږ زیات شو. ورځپاڼې لیکلي د دوحې تړون پر اساس د بندیانو خوشې کېدو کې هغه وخت سرعت رامنځته شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته تر اختر مخکې شپه باندې ټلیفون وکړ، او د پاتې 400 طالب بندیانو د نه خوشې کولو په اړه یې خبرداری ورکړ او تهدید یې کړ. د سرمقالې لیکونکي په باور ولسمشر غني لویه جرګه په لومړي سر کې د سولې پروسې پر وړاندې د خنډ ایجادولو لپاره په نظر کې لرله. خو د پمپیو همدغه ټلیفون او د جرګې د افتتاح په ورځ د امریکایانو اعلامیه او د لویې جرګې په خیمه کې د هغوی توضیح کول د جرګې باعث شول چې جریانات بله خواته مخه کړي. د سرمقالې لیکونکی وایي چون د افغانستان خلک سولې ته تیږي دي، نو جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دې خوشې شي او بین افغاني خبرې دې ژر پیل شي.
د ولسمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
پنځه افغان سرتیری د روزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې وژل شوی دی. د روزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه سوي او د دواړو لورو ترمنځ جګړه یو ساتوم کړی چې په ترڅ کې پنځه نور سرتیری ټپیان شوي هم دي. ښاغلی بادي وایي چې په یکلنګي او سوفیانو سیمو کې د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي د شمېر په اړه کره معلومات نه لري. اخوا د کونر څخه هم راپورونه وایي چې دوه پولیس په درې ولسوالیو مروري، غازی آباد او دانګام کې د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي د بریدونو تیر شپه د افغان ځواکونو پر پوستو شوی دي. د کونر د امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په متقبلو نشته کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیش پاړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پرتله سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي، سره له دې چې کورونا وایرس دروان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکم کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتې زیان بیرته جبران شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا له خوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. د بیلاروس د ولسمشری په ترسره شوو انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. نوموړي پرون له لیتوانیا څخه په یوه ویډیویي پیغام کې د اونۍ د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ، او هغه وادونه چې د کورونا وبا زیات ځپلی د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام مخبريږي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاق مخاوني ولشوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنوي ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کېدل چې په توری دوه کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشي موادو ولس خرڅون کې ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې د نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو ولس خرڅون کې د موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شو. لنیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخه او نشه گلی نیول شوی دی. پا نیمروز او تخار ولایتونو که لسگون متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده یولل شول. دامی روختی وزارت ده نشه مواد و ده غختن کماول ریاست وای چی ده ده ریاست روختی کارکون که ده پولیسو پا مرست ده نیمروز ولایت لمرکز زرن چخه سل متادین او ده تخار ولایت لمرکز سالخانو چخه نه ویش متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده مریفی کرل. په دې دوه ولایتونو کې د معتادینو د راټولولو پر مهال د نشي موادو خرڅونکي هم نیول شوی دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشي موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کیږي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو په تېره یوه اونۍ کې د نشي موادو اته قاچاق کوونکي په 500 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یک از شیشه یا پټامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش
است. په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومان شمیر ډیر شوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم دي ته مساعد دي او دوی هم دي درګدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون در پیژنو.
دا درملنې وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخلو او موږ صحوي تنونه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د سفروپن کې تعقیبي.
یو متد وایي چې د نشول عمل می اولادونه له خوندې څخه پاتاسول.
پوډری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي. پن ورور معنی بیزار شو، ما ته وایي تورک شي بچیان دی ورک شي، هر چیرته ځي بچیان به ځان سره بوځي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
څومره شور بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو، دا کالی دی ولی په وینو سره دي.
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلې وای اوس به مداسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
اوس په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین په نوم د نشي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خیخې تولید او نړیوالو مارکیټونو ته یې قاچاق ډیر شوی دی. د افغان دولت له نشي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د خیخې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشئی موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د خیخي په نوم د کیمیاوي نشئی موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خیخي د تولید لپاره څه معلومیږي چې د هر کال په تیریدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی خیخه د بالکان لاري اروپאי بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل دې مرکز ته لیګل شو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د خیخي قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپایل چخنیولی بیاد دی کال در چلورم میاشتی تر رستوی و پوری پا مجموعی دول لشپار سو ولایتون خادلی او قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لیچی در طول و نیول سوی و نشهی مواد و سده پاس 220 کیلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سدودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه خیخانی ول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د ښیښې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشه یي موادو کارول چې یو یې هم ښیښه یا میټام پیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډېرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته ښیښه درېیمه کټګوري نشه یي مواد چې کارول کیږي. د ډېروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشه یي موادو پر ځای نوي نشه یي مواد رواج کړي ترڅو معتادین ډېر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې لبستري شوي معتادینو څخه ترلاسه شوي سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشه یي موادو پر ځای کیمیاوي نشه یي مواد کاروي. د کیمیاوي نشه یي موادو له ډلې څخه نشه یي ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د ښیښې په نوم نشه یي مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلاوي چې په افغانستان کې د ښیښې د ډېروالي په اړه راپور راوراوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې لعمله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوی دي. دوی زیاتوي چې د معتاد ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آریان راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورستربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شوو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وایي په 10 کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو، نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ورپسې چارس کول کې ځونځ د پاکستان کې اتر زمونه سه ی خخته کور بم چې کو باس هم دغه سه بو دغه غندې غتر زمونه بم هغه غړ سړه کړو سیګریټ دغه سه دی وای وکاش کړه هرڅه پرېږدي شوی.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څومره خوړینې د غر شای مخکې څومره خودمایي مزغوب هم ختم وي، یې میر صاحب څومره پاکستان پیګوي، یې پلور صاحب پاکستان پیګوي، څومره ورانا بو څومره دوه خپل کېږي څومره پاکستان سره پیږي وخت په نرسه تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو تر څنګ نورې نشې هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او بیا یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه هم ټکنۍ کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي شمانه مند دوی هم امغه زده کوي او مغه نشه کوي دوی وای چې مور فلار مجده کار کوي خو د بخه کاروي نو ختمن مشمان هم دي ته مسعید دي او دوی هم دي درګي دولو چانس لري
په پکتیا کې د متادینو د درمرنې شل بستر زروختون مسولین وای چې په د ولایت کې په نشه د ختمه شمنو د نه درمرنې سونز د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روغتون درپیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر یو کاله پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ شوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته یې خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې د دولت لخوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 3 بستریز روغتون چې 5 کاله په تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مجموعه کې د 10 بستره کېدل. بیا په 1400 کې 10 بستر نور سجده په شو چې مجموعه 3 بستره شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو. په متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف محتاط مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو. او نور روغتونونه چې دي هغه EPHS او BPHS خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ولته وړي او روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځ چې دي 5 ورځې دي چې موږ دلته پاتې 5 ورځې څخه یې اوسخته خپل قوت لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریک کړي.
د درملنې میتودونه په 3 ډول دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغه ته پری ټریټمنټ وایي. یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي، نو په هغه کې زمونږ کارمندان صحیح ته ځي په ساحه کې هلته آگاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته او سکرینینګ یا غلبلګیری ته وایي چې په دې کې د روغ کسان د مرض څخه ناروغ مریضان راوباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي چې هغه 5 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا 2 مرحلې چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي. په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سرفر کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده او د بعضې مواد چې ده هغه هم تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیرې شي بیرته د رهاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي هغې ته راوړي. چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کېږي، انفرادي مشورې کېږي، ګروپي مشورې کېږي، دینی معلومات ورکول کېږي او همدارنګه سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کېږي او ورسره روان شناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې دغه درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بسترې کې که یا دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
منګالته عمومي پی ڈی عمومي رجسٹر لرو خیال ترازی خپل نوم رجسٹر وی په رکن کې نوم لیکنه اول شو بیا هغه ګوري چې ته په داخل د بستر کې زی وی خو لس وځي پنځه لسې بعد هغه په ذهن باندې کار کیږي هغه ته دا مشوره ورکول کیږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کی مستقیمه نه نش داخله ولې نو دا مرحله چې کله تیری کی نو بیا مریض مونږ کولای شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي
پلان ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري متادینو ته د خپل خدماتو په اړه راته معلومات راکړي
خدمات د دې ټول دولت دفاع نه دي دوا ورکول کیږي بستر ورته آماده کیږي ورزش ورکول کیږي دینی درس ورکول کیږي انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کیږي روانشناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي همدارنګ د ژوند مهارتونه دې ته ورزده کول کیږي چې باید څنګه ژوند کې دوه د کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي کله چې یو څوک جوړ شي کله راته وایس
زمون کارمندان د ټلیفون دلاري یا چې زه دې لري وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا صحیح ورزي یا کو ورزي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی کو بیت په ریلپس یا به دوباره متاده شوی دی بعضی مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون دلاري مرکز ته دلته سره خبرې کوو معلومات یې لو چې تاسو دن څنګه کیږي طبيت متاده یې همدا څه وو پاتې شوی دا درملنه روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مختلو او موږ صحوی تمنه دي چې دیو التزی حاکم تعقیبوي د تبرپن کې تعقیبيږي او په ټلیفون دلاري هم تعقیبيږي
هلمند کې خو ایوازنې ولایت د افغانستان په کچه چې ډیر مخدره مواد الته کرل کیږي ممکن معتادین هم ډیر وي د معتادینو په برخه کې کوم ستونزه سره مخ یاست
بلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د خار نه ډیر لري سره د برق غټ ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی دویمه ستونزه مو د خوږو بده چې دا ساحه چې دا او به خوږې نه تروي دي د سکولو لپاره ماده نه دي دا دوه غټ ستونزې دي چې د سره مخامخ یو
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې موتاد او له 1100 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشول عملی اولادونه خوونځي ته نشي تلای دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اختصو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دي په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
ولس کله کېږي ما نشه کړی او اتکاله می تاریخ کله دې اتکاله پودر او اصلي عملی ایران کې شم بس یو وطندار ماته راځه تاریخ وو دوه نه پرکار پکې بیا خو ما بدبختی شیطان کارو بس لا اړم تاریخ مې وسکله او رختم کار مې کول نه مې غاری جګول مې پېدم نه مې ملت جوړول پېدم مې دا نه پېدم اخرین وخت ورسولم بس پهلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کو شپږ میاشتې ایران پاتې شم هغه نه راغلم بیا اردو ته لاړم وه کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه اردو نه راغلم رسخت کورنۍ پرې نه خوده ماته ویلې بس نور اردو ته مرځه لاړم بس خپلوانه مرګري راتله کور ته بس ته هغه به نشه کول دوه هفته خو ما ځان ټینک نور بس خزه مړ شو ورځانه بس بیا عمل ته واختم بیا کورنۍ ایرانه مې ایر شو بیخې بچانم او خزم جگر خونین مړ شو کار مې کول خدای سي نه بیکار مې وخت نه تیرول کله خمارو مې بیان د کار ته نشم تله بیا کور کالی میں خرڅول کله غلا مې کړی درو نه پودری غلا مې کوي پودری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي پن ورور مانا بیزار شو ما ته وای تورک شي بچیان دی ورک شي هر چیرته دې بچیان بزان سره بوزه پودری شو ما جمعه نه پاتې شو چا خپلوانان کورونا نه پاتې شو دماغ نام ختم کړم کورونه باندې یو خبره کول ما بشل خبرې کوم کله روغ ما زوی می درېستن په مکتب مو ویل کله زما شنو حال شم زوی مې را مکتب نه پاتې شو او زندگی تباہ و برباد کیږي کله موتا شم دا سه شو ماګه لکه 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 ماشوم دا غاخونه ټول متحد مات کړی دا ګیر مانه دی ما نه مشر ورور دی هغه یو تار سپین نشته یما ګیر سپین شو سر مې سپین شو دې دردونه دې غمونه متحد نه دی نکتو خیرات ورکي نکتو کومک کوي ډېر بد خاطره ده پټه میں خرچ کرے دے او کور میں مثلا خرچ کرے دے لس کوٹے زید خا ما غرور اخست دے ابل چا سے ست ما خرسول 5 لاکھ روپے رکھول اما خپل غرور 2 لاکھ روپے ول 10 ہزار روپے رکھ لے اگر روپے میں ٹول پاؤڈر کا یو لاکھ 10 ہزار روپے میں کلشن کو باخست اور 10 ہزار روپے رنا لا یو لاکھ شے با تاقی وے 10 ہزار اخلم تو خمار سے تو ورتے وے صحیح ما دوڑ استر کو 10 ہزار شو تو اخلا ما تے خالی پاؤڈر رکھا
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې کبیر لخپل څوک لیوالو سره لیري و ولایت د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کې څه څه ده دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
کبیر ته دروازه وروټکاو زبه دا موټر سکل لګ بغال تا ودرو
سم ده
دا سه پاسانه نه خبريږي په زورې وروټکاو ظالمه
دا ده دا ځلې وګوره
څوک دا ده درغلم
السلام علیکم کبیر ستړی مشي
خیر ویسے تام ستڑے مشی
غفارا تام ستڑے مشی
خیر ویسے انورا تم ستڑے مشی
خدای دے خیر کی چھ خبر ادا
خبر ادا دا چھ بس یو جوڑا کالی دی واخلا او رازا چھ زوز ل خیر سر
زورا ورا دا خورا تو وے کی چیر تزو
پکار پسی زو
سڑا ول کار دے
دے تاریا کو نیک وکھو
یارا کریختیا درتا وے نو دا کار نہ کو
لگا چھ پیسہ دھارا شو اے جتا کار نہ کے کسنگا
نا پیسہ دار چیریم بابا دی وکری خلک یو تاسو خو می پیژنئ چې تر تاسو ډیر غریب یم خو دا خطر نشم منلای
ساده څه خطر لري
زموږ په ولایت کې حکومتنار نشته تاسو خامہ خان هم نو ولایت ته ځی آل تشبه ور جنگونه وی په لوی لازان مړکما خدای به همدل ته روزی راکی شو خو به په کار پسې وګرځم
د دې ځای له کار نه څه نه جوړیږي د نهج بهولو پیسې خې ډېرې دي شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بې غمه ورته کښېنه او خورئ
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارځي څه لیونی خو نه یم چې په لوی لازان ووژنم
راځه ډارنه نه مړ کېږې چې موږ نه مرو تا هم هېڅ بلا نه وهي
تاسې لیونیان شوي یی زه نه یم لیونی
ښه چې نه ځې نو موږ به لاړ شو درنه لاړو
موږ لاړو خدای په امان
په مخه موخه غفارا دلته څه کوي تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای دا څومره ژر بیرته راغلی
بس انور جانه پوښتنه مه کوه کور مو خراب شو
ولې خدای دې خیر کی څه پیښه شوه اوهو دا کالی دې ولې په وینو سره دي
بس پوښتنه مه کوه که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده
زه پوه نه شوم سمه خبره وکړه
کالی مې د کبیر په وینو سره دي
څه شی د کبیر په وینو ولې په کبیر څه وشوه
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه ښه خوشحاله وو خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو مونږ په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنگ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو ویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه، ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم هدیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ساعت یک بعد